کول کې دي او زیات ارزښت درلود. په منځنۍ پیړۍ کې سیاسي او زاترزو په ټولنیز اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنۍ اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقه د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و، راځي سیاسي اوزار. په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنې درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ بسر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي، چې د خپل یو غښتلی او بتدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک رامنځته کړ، چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسه و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1215 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیرې سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلفو هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ وسې او خبر مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هیله د چینو ورځ هم د لوست خیر نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښ کې د امیر عبدالرحمن خان ونده ده. د چي امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښ کې څه ونده درلوده او کوم رول یې لوبوي؟ پاتله سواته میلادی کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسيانو د ماتې ورستی ورځې وي، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسيان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسيان دې تر سول تر سو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسيانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلې وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت پر رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسيانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ور کړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې وو، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې او د پوځ هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو. نو اقتصادي وزي هم نه سماوه او دولتي خزانه هم تشوي. د انګلیزانو پر ضد باندې د جنگ لامل د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي او ډیر توان رسیدلې وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایف یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼ. اول دا چې د مرکزی ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا دي چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غني کړې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکي ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستی وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلې و چې په حقیقت کې د قانون شکر درلودي او هر ډول ډلې او په یوازې توګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو د مرکزی حکومت د احکامو او د اوامرو د پلي کولو لپاره یا دغه اوامرو د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمښت څخه کار نه اخیستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړ و. امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پوځ په سنبالولو او په جوړښت باندې ډیرې هڅې وکړلې. تقریبا د نیوي زره کسیز منظم پوځ جوړ کړ او دغه پوځ په واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلی ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوی کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یوه هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دغې لارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وضع او همدغه مالیات یې ډېره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنې دغه نورستان سیمه یې په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادېدې دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک یې مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1991 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم په اړیکو کې پر تزاري دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بې طرفي خوا غوره کړې وه. په 1980 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه او دغه کار د دې لامل سو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خرابې سي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یوه لویه تېروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښو څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارت میر ډیورن په 1993 کال کې د انګلیزیانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیا د برتانوي هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړی د برتانوي هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپله ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کارشه پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه منل سو او نه هیڅ کله ونه منل سو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوځ درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې درې ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدې او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. د امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې ډېر ښکاره سو. د ښځو د بې ځای تګ راتګ په سپېڅلو ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د ښځینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کار ونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بېوزلي خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي بیا په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان پاچاهی ته رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړی بیا دا لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای دې شرعي مجازات عملي سي. او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېرې جوړې شوې ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول سوي دي چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د په نوم یادول سوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودل سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې به درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې ترڅنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې. او په دغه ښوونځي کې نظریه او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده. او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د څرمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 کال کې د وړي عبدل کارخانه هم جوړه سوه او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکی روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټر نو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی وژل سو. او د هغه څخه ورسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د زینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی او د هیواد چارې هم د لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپل خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېد چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي. او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسیدو څخه د خپلو رسیدلو نه خبر کړل. او د دغه اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي و چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما ځان سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي. او د دې خاورې اوسیدونکو د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقررات پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنه او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان خپل اعلامیه کې ویلی و. امان الله خان په 1909 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ. او د لسو شپو او ورځو په موده کې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمه کې ځای پر ځای کړل. او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود. او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک یې سره یوځای کړه او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو چې په دې ډول سره افغانستان خپل خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر وو، په 1909 کال کې هند ته ولاړی. او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبرې وکړې او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګریزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلوده. لومړی پړاو یې د 1909 څخه تر 1924 او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګریزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولو نه درنو زده کوونکو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه را سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چرې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
د هلو مهربانه را پس پېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلمې منې درنو او قدر منو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسې او د ژوند چاري به مو شپر مخته تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغ لاس وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د تاریخي موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع ده کې داریان یا کوچنی کوشانیانو په حق لده چې د واکمنۍ څه ډول پیلېږي او څه ډول واکمنۍ لري. د همدغه موضوع اړوند به نن په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. رزو کې دریان یا کوچنی کوشانیان کې دریان چې دی هغه خپل د کوشانی واکمنی پاتې شونې دي. یعنی په تر لوست کې موږ تاسو د کوشانیان د واکمنی په حق لول چې د کوشانی واکمنی څه ډول واکمنی د څه ډول امپراتوري لري او په کوم کال کې لمنځه ځي. نو دغه کې دریان هم د همدغه کورنۍ پورې اړه لري چې د کوشانیان د کورنۍ یو تنجازاده چې هغه کېدار نومیدې دی په بلخ کې وخت رسیږي او خپل واکمنی پیلوي چې په بلخ کې د کېدار د واکمنی څخه ډیر وخت لا نه تیر شوی چې بیا په شمالي برخو کې د یفتلی قبیله ولړیږي او پر دغه کیدار واکمنی باندې حمله پیلوي چې له همدغه مل بیا کیدار د هندوکش لویدیز سیمې خپل مرکز استوي. یعنی خپل مرکز د هندوکش لویدیز سیمې ته لږدوي او د کومې جګړې څخه پرته یعنی بل کوم جګړې څخه د غندهارا پر سیمه باندې واکمن کیږي. د غندهارا او د کابل پر سیمه باندې واکمن کیږي چې په دې ډول سره بیا د کوچنی کوشانیانو واکمنی پیلېږي. همدغه کیدار چې د په بلخ کې واک تر رسیدي او د چارواګي په لاس کې نیسي نو همدغه محل دی چې د کوچنی کوشانیانو امپراتوري پیلېږي چې د 358 زیږدیز کال سره د دوی د واکمنۍ پیل سمون لري. د کیداریانو یا هم د کابل شاهانو د دورې په اړه کوم معلومات چې لاس راغلي دي هغه زیاتره د مسکوکاتو یا د چینی لیکونو څخه لاس راغلي دي او تر دې مهاله پورې را رسیدلي دي. د هغه کوم چینی لیکنی یا مسکوکات چې لاس راغلي دي دغه څخه داسې معلومیږي چې د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ پرله پسې جګړې سوې دي. یعنی دوی یو د بل سره په پرله پسې ډول جګړې او جنگونه کړې دي او یو پر بل باندې زیاتې حملې کړې دي چې د کیداریا د کیدارا د وکمنی پر محل بیا د ساسانیانو سره مخالفت او دغه جګړې چې دی هغه پوره اته کال دوام درلوده او د کیداریانو او ساسانیانو ترمنځ د جګړو په اړه بیا د ارمنستان یو مورخ چې هغه فوستیس نومیدی هغه لیکلی دی چې د کیداریانو او ساسانیانو په 318 او 318 زیږدیز کال کې په خپل منځو کې ډیره سخت جګړه کړې ده چې په پایله کې بیا ساسانیانو ته کلکه مات ورکړې ده. یا د ارمنستان یو مورخ په دغه حقله لیکلی دی دا چې موږ ویل دی یو بل سره ډېرې جګړې کړې دي. نو په دغه دوه کلونو کې دی دوی ترمنځ یو ډېره سخته جګړه پیښیږي چې د دغه سختې جګړې په پایله کې بریا کیداریانو ته ورسیږي او ساسانیانو ته کلکه ماته ورکوي. د کیدار د واکمنۍ پر مهال بیا په کابل کې د هغه زوی کینګاس یادونه هم سوې ده چې هغه د خپل پلار د واکمنۍ پر مهار باندې په ځینو سیمو باندې واک درلودي او د ځینو سیمو اداره د هغه پر غاړه باندې و چې بیا د کیدار د کیدارا د بڼې څخه وروسته د هغه بل زوی چې پیرو نومیدی هغه وخت رسیږي او دی بیا 315 کال څخه تر 308 زیږدیز کلونو پورې واکمنۍ کوي او د هغه د واکمنۍ د سپینو زور څخه ځینې مسکوکات لاسته راغلي دي چې تر پیرو وروسته بیا بهر په نامه د کابل شاهانو یا کیداریانو یو بل وخت پنوخت رسیږي چې د بهرام څخه ورسته بیا د هندوکش سویلي سیمې د افتالیانو تر حملو لاندې راځي او د کیداریانو یا دغه د کوچنی شاهانو وکمنی هم لمین زوري.
راځو د یفتالیان امپراتوري ته. دا چې یفتالیان څه ډول امپراتوري درلوده، یفتالیان هم د منځنی اسیا څخه د سویل پر خوا باندې راځي او لومړنۍ اداره یې بیا په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې جوړوي. دوی یعنی په 415 زیږدیز کال کې په تخار کې خپله لومړنۍ اداره رامنځته کوي او خپله واکمني پیلوي، چې تخار او د هندوکش یو شمېر سیمې چې د کیداریانو یا کوچني شاهانو څخه یې ونیولې او د ساسانیانو سره تر ډیرو جګړو تر درنو جګړو وروسته د خپلو سیمو دفاع ته اړ کیږي او دغه قبایل د دغه قبایل زیات شمېر بودایي ودانۍ چې دی هغه د منځه وړي او هغه کوم د لمر عبادت ځایونه چې و هغه بیا دغسې پرېږدي. د یفتالیانو او د ساسانیانو ترمنځ کومې جګړې چې سوي وې هغه مهال ډېرې زیاتې او ډېرې درنې سوې، چې هغه مهال له یفتالي واکمنۍ د هندوکش په سویلي سیمو ته نه وې رسېدلې او د یفتالي واکمنانو او د ساسانیانو ترمنځ بیا لومړنۍ جګړه په 418 زیږدیز کال کې پیښه سوې وه، چې سمنی بهرمګور پر مرو او مرغاب باندې حمله کوي. مګر یفتالی واکمن خاقان د خپلې سیمې کلکه دفاع کوي او ساسانی ځواکونه هم د ماتې سره مخامخ کوي، چې په 418 زیږدیز کال کې بیا د بهرام سوی دویم نزیدګر بیا پر یفتالیانو باندې برید کوي او هغوی هم د کلکې ماتې سره مخامخ کیږي. د هغه وروسته بیا لومړی فیروز یو ځل بیا د یفتالی واکمنانو سره د جګړې لار نیسي، یعنی د یفتالیانو سره جنګ کوي. خدا واري بیا یفتالی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ډیره ماته ورکوي او فیروز هم د خپل ژوند او سیاست د پایښ لپاره د چي د ژوندۍ پاتسي او سیاسي واک ولري د تړکیږي چې خپل زوی قباد اخشنور ته وسپاري او د دوه کولونو لپاره بیا یفتالی واکمن ته په ډیرو ماریو ورکول سره ځان خلاصوي. یعنی کله چې د جګړې لار نیسي او د یفتالیانو سره جګړه کوي، نو په دې وخت کې د یفتالیانو هغه ډیر غشتلی واکمن اخشنور ساسانی فیروز ته ماته ورکوي او د دې لپاره چې ساسانی فیروز یا دغه واکمن ژوندۍ پاتې سي او د واک ولري، نو دی ته مجبور کیږي چې خپل زوی کې قباد اخشنور ته ورکړي او دوه کاله هم یفتالی واکمنانو ته ډیر مالیه ورکړي او په دې ډول سره د خپل ځان د هغه څخه خلاصوي. اخشنور بیا د فیروز سره تر جګړې وروسته په دې باندې وتونې دي چې د پخوانی آریانا یووالي بیا تامین کړي، یعنی بیا د آریانا کې یووالي او اتفاق راولي، د هندوکش سویلي سیمې هم د تر خپلې ولکې لاندې راولي. اخشنور بیا څلاته یعنی تقریبا نیمه پیړۍ واکمنی کوي او د اخشنور څخه ورسته بیا د هغه ځوی توریالی وخت رسیږي. توریالی هم خپل واکمنی د هند تر مرکزی سیمو پورې رسوي او په 502 میلادي کال کې بیا د مرکیږي، چې د هغه د مړینې څخه ورسته بیا د هغه ځوی مهرکولا یا مهرګل وخت رسیږي. مهرکولا هم 542 کال کې مرکیږي او د مړینې سره سم د یفتالی امپراتوري زوال پیلېږي، یعنی مخ په ماتې دي او دغه امپراتوري په تدریجي ډول سره د منځه ځي. د یفتالی امپراتوري د نړیدو څخه وروسته په افغانستان کې بیا د کوشاني یفتالی په نامه سیمه ییز واکمنانو بل دوره پیلېږي. یعنې کله چې یفتالی امپراتوري له منځه ولاړه، بیا په افغانستان کې د کوشاني امپراتوري سیمه ییز حکومتونه منځ راځي، داسې چې په هر سیمه کې جلا جلا حکومتونه پیلېږي او په دغه دوره کې بیا د کابل شاهان، رتبیل شاهان، د بامیان شیران، د تګین شاهان نومونه هم د یادولو وړ ده. یعنې په دغه دوره کې دغه کسان وخت رسیږي، دغه دوره وخت رسیږي چې د هیواد په مختلفو سیمو باندې بیا دوی واکمن لري. د زمانه د وطن د مخې بیا دغه دوره په عمده توګه، یعنی په عمومي توګه، د شپږم میلادي پیړۍ څخه شروع کیږي، بیا تر اتم میلادي پیړۍ پورې دوام لري او په افغانستان کې بیا دغه څخه وروسته د خپلواکي اسلامي حکومتونه رامنځته کیږي. یعنی سیمه ییز واکمنان یا دغه کوم شاهانو نومونه چې مدلته یاد کړه، کابل شاهان، رتبیل شاهان او داسې نور، دا د شپږم میلادي پیړۍ څخه بیا د اتم میلادي پیړۍ تر اخري پورې دوی د دغه دوره ادامه لري او په دغه اتم میلادي پیړۍ پورستی کې بیا د افغانستان په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومتونه پیلېږي او بیا دغه سیمه ییز حکومتونه د منځه ځي. راځو دا چې اسلام خپلواک حکومتونه رامنځته کیږي، وایي چې اسلام د ظهور پر مهال باندې د افغانستان حالات څه ډول و. اول سیاسی وزه ترازو دا چې د افغانستان سیاسی او د اسلام د ظهور پر مهال سره ولوه افغانستان د سیاسی په لور د اسلام د سپیڅلي دین د ترګندیدو یا خپرېدو پر مهال باندې ډېر ګډوډ حالت درلود. یعنی مخکې لدی چې اسلام راسي او اسلام خپور سي په افغانستان کې سیاسی او په افغانستان کې ډېر ګډوډ و. د یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا په لویدیځ کې بیا د ساسانیانو دوه ځواکمن امپراتوري شتون درلود، د بلې خوا بیا مرکزي غښتلې ادارې هم نه درلود چې دا بیا د سیمیزو حکومتونو لپاره زمینه برابره سوه چې سیمیز حکومتونه رامنځته سي. یعنی په ختیځ کې ګوپتایي امپراتوري دوام درلوده، په لویدیځ کې ساسانیان. یو مرکزي قوي اداره شتون نه درلودي په افغانستان کې چې دغه هیواد بیا په بیلابیلو اداري واحدونو باندې ویشل سوې وه، او هر جغرافیایي حوزه یا د افغانستان هره برخه یو د یوه ځانګړي پاچا دخوا اداره کېدل. یعنی مرکزي حکومت شتون نه درلودي. زابلی رتبیل شاهان هم د مشهور کورنۍ څخه و چې د کابلی د کابل شاهان سره شی اړیکې درلودې. په غزنی او زابل کې دوی واکمنۍ درلود، او همدارنګه نوري کورنۍ لکه د بامیان شیران په کابل کې کابل شاهان او د سنور واکمنۍ درلود. داسې ډېر سیمیز حکومتونه په افغانستان په هر برخه کې حاکمیت درلودي چې دا د دې لامل سو په افغانستان کې یو مرکزي حکومت شتون ونه لري. بل دا چې مذهبي او ټولنیز آزاد څه ډول و، د دغه ځای یا د دغه هیواد خلک په دیني لحاظ هم جلا جلا عقیدې درلودې. یعنی د یوه دین پیروان نه و، زردشتي دین د برخ څخه او بودایي دین د هند څخه سرچینه اخیستې وه. یعنی زردشتي او بودایي دین دلته رواج درلود. په افغانستان کې هر یو خپل لاروان درلوده. په دې سربېره ځینو نورو دینونه هم افغانستان کې شتون درلوده. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت هم دا ښکاره کوي چې په دغه خاوره کې مختلف دینونه شتون درلوده، او دغه مختلف حکومتونه چې شتون درلوده نو هر یو بیا ځان د پاره جلا دین درلوده چې د لامل سو په هیواد کې مختلف دینونه رامنځته سي. د افغانستان د خلکو هغه وخت کلتور د ویدیا او وستایي تهذیب لویه برخه تشکیلوله. یعنی ویدیا او وستایي تهذیبونه شتون درلوده. د همدې امله هیڅ عادي او ورسته پاتې کلتور په دې باندې ورته واده دي چې پر دغه خلکو باندې بری پیدا کړي. هغه یو شمېر فرهنګونه تهذیبونه چې هغه مهال د منځ تللي و، او یا هم پکې کوم نوښت رامنځته کېده، د هغه سیمې د خلکو د اصلي فرهنګ سره ګډېدي او یو نوی شکل یې ځان ته غوره کوي. په همغه نوی شکل سره نړیوال ته وړاندې کېدی چې د دې مدعا د ثبوت لپاره مثلا ځینې مثالونه دي چې هغه د یو د یونان بخته دي او یونان بودایي مدنیتونه دي چې د دې خاورې د خلکو نوښتونه بلل کیږي. او لنډه دا چې د اوومې میلادي پیړۍ په وروستۍ کې د ساسانیانو وروستنی پاچا چې درېیم یزدګر و، هغه د احنف بن قیس د اسلامي لشکر د لاسه په 1550 کال کې ماته خوري، او ورپسې هم اسلامي لشکر د افغانستان په طرف باندې راځي، او د هجري قمري په 28 کال کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په دوره کې د اسلام لشکر افغانستان ته رسیږي، او د مسلمانانو حملو په بیلابیل وختونو کې دوام پیدا کوي. او د دریم خلیفہ حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر وخت باندې بیا د عبد الله بن عامر تر مشري لاندې اسلامي لشکر د افغانستان د کابل سیمې ته راځي، او د کابل تر پولو پورې ځان رسوي. په همدې ترتیب سره ځايي حکومتونه د سقوط او د هغو د پښلاتیا لپاره زمينه برابرېږي چې دغه ځايي حکومتونه د مینځ ولارسي، او د مسلمانانو فاتح اسکر د اسلامي حکومت د ټینګښت او ثبات لپاره دوه پیړۍ پر لپسې جګړې کوي، تر څو د دغه جګړو په پایله کې اسلامي خپلواک دولتونه په افغانستان کې حاکمیت پیدا کوي. او دغه پر لپسې دوه پیړۍ جګړې د اسلامي خپلواک دولتونو د خپرېدو او د څرګندېدو لپاره زمينه مساعدوي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا راځم. وکلک.